چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دا راپور د مازدیګر د 4 بجو په خپرونه کې چې بیا به هم زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم تاسو ته خپریږي. خو دا وخت د ماسپښین 12:30 دی. اجمل انت غوښ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزي تمځای کې دوه امریکایي ادباو په ټپي کولو سره په تروریستي برید تورن شوی نن د هالینډ وی محکمې ته وړاندې کیږي. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند د دوو ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي او پرون رسمن پرانستل شوې. که په نورستان کې د پوهنې اړوند دوه ودانۍ پرانستل شوې، له پکتیکا څخه رپورټونه وایي چې وسلوالو په شخرنې ښار کې 3 ښوونځي په بمونو الوزولي دي. ځایي سرچینې وایي چې دغه پیښې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې رامنځته شوې. دوی وایي د حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوې او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپل دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی دی. له هند څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې سختو موسمي بارانونو او له کبله یې راوتلو سیلابونو په اتر پردېش ایالت کې لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. او په برما کې وی محکمې د روټرز خبري اژانس 2 تنه خبریالان د روهنګیا اقلیت په اړه د رپورټونو ورکولو په تړاو په 1 کال بند محکوم کړل.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
زه یک مطلب ما د سنگین ولسوالۍ د سرن کلام دلته وځ په کندهار کې پلان وشيږم. دا زموږ د سنگین ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگین دا یې سبیا تر څنګه پرې دا غوټول خلک په خامه کې زی د لارې باندې ده. زما دا هله ده چې دا لارې نشي او دا مش خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې جوړ راځي. مریضان ور سره یې دا مریضان چې تر دا شهر یا تر لشکرګا تر امرجنسي پر را رسي یا پر لارې مرسي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني په لارې. نو زما دا هله ده را پرې کې دا زموږ لار دی راځي.
مخابرات بچار وزارت دا غوښتن د چا د سلام کوشش پراختی او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنامنی ایسسی امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ د ټپکې دوه دی. والسلام
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه چنو ته ځانګړی کړی. یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه مني. دوی وای تر هغه چې د بایومټریک ټکنالوژي لاله د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نکړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. بلخوا د جمهوریت ریاست د ویندوی دفتر بیا وای چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. په دې اړه نور معلومات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
الله اکبر په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کبله مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 15 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی:
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو، نو هغه مشکل به حل وي. که نه، موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چیانو شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او په لسګونو زره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همداراز راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني، د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي او که له هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي وو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کومه اغیزه نه کوي، د مشترکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوایي په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي، ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې، د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکیرې ثبت شوي دي، خو بنا ان منګه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی. باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. که چېرته چې د شرایط اوس داسې دي که چېرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي.
فکم الماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو. سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلیو ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفاف وي، بے طرف وی او سرسری ټاکنی وی، دا غو لپاره زمينه برابر کړی. کاصل پسل نه کیږي، باید اتیا فیصد شپته فیصد دغه زمينه ورته برابر کړی. پټوله کې اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګان ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي، کچیر کې نشي دغه پروسه به دوی لغوه اعلان کړي، یعنی امکان نه لري، ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنه باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف دا چې باید سراسري شفاف او به طرفه ټاکنې وي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله ټینګار کوي هیڅ ملاحظه نسی کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وای دا چې انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده، په دې وخت کې د انتخاباتي نظام بدلون هیڅ امکان نه لري، او د دوی په وینا د ګوندونو او سیاسي جریانونو دغه غوښتنه سیاسي بڼه لري. له یوې خوا سیاسي جریانونه او ګوندونه د انتخاباتي نظام په بدلون ټینګار کوي او له بلې خوا حکومت وایي چې انتخابات به د میزان په 28مه نیټه په خپل وخت ترسره کوي. دا چې د دوی دغه چنې به د انتخاباتو کارونه ټاکنې نه کړي، شفافیت ته به زیان ونه رسوي او په انتخاباتو به د خلکو باور راکم نه کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایو.
سعادت صاحب، بحث له تاسې پیلو، دا راته ویلی شي چې د انتخاباتو کمیسیون کارونه او څومره پرمخ تللي دي او چمتووالي ته څومره نږدې سوي؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته افغان صاحب، احمد صاحب ته او ستاسو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، موږ د ولسي جرګې ټاکنو ته ډېره کمه موده لرو. په دغه موده کې موږ د خپل تقسیم اوقات پر اساس مخته ځو. د دې تر څنګ چې په تېرو څو ورځو کې یو شمېر ستونزې، مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې شتون درلودو، اما موږ څه راسه د خپلو کارونو نه شاته پاتې یو. اما همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې باندې کار کوي چې باید خپله کاري قوه زیاته کړي تر څو وتوانېږو د خپل تقسیم اوقات پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او د میزان پر 28مه ټولې تابعیاوې ونیسي تر څو زموږ هیوادوال راشي او د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
احمد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. سیاسي جریانونو او ګوندونو له ارګ همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون سره ناستې پاستې درلودلې، بالاخره د دوی هغه وروستي نتایج څه سوال؟ اوس هم په پخواني حالات کې د پرمختګونه سوي دي؟
افغان صاحب، تاسو ته، سعادت صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم. ورستۍ ناسته چې له جمهور رئیس سره ترسره شوه څو ورځې وړاندې وه، چې په هغه کې د وو مطرح او سیاسي ګوندونو استازو او خپل حکمتیار صاحب هم ګډون درلود. په دغه ناسته کې توافق په دې وشو چې یو کمیټه مشترکه باید جوړه شي تر څو د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومه طرحه وړاندې شوې ده، د دغې طرحې د عملي کېدو لپاره دوی باید د دغې طرحې د اجرا لپاره میکانیزم جوړ کړي. داسې لیدل کېږي چې دغه کمیټه نه ده تشکیل شوې تر اوسه پورې، او حکومت علاقمندي نه لري چې دغه کمیټه تشکیل شي.
یعنی ستونزه په حکومت کې ده که د سیاسي احزابو کې ده؟
سیاسي احزاب چمتو دي چې هر ممکنه لار باید سیاسي احزاب وایي چې د هر ممکنه طریقې چې وي باید دغه طرح عملی شي، او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. دا چې د حکومت له خوا نه همکاري نه کیږي، نو په دې برخه کې سیاسي ګوندونه باید سیاسي ګوندونه
حکومت دلیل څه راوړي؟
دوی وایي چې لوی خو وخت کم دی او دغه طرح د اجرا ورنه دوله بل خونه دوی علاقه مندینه لري دغه طرح د اجرا لپاره. یعنی تر اوسه پورې چې کومه ناسته شوې دی له جمهور رئیس سره، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، همدارنګ لنورو زیاده خل لور سره، دوی تر اوسه پورې عملی برخه کې هیڅ نه دی کړی. یوازې دوی ژمنه کړې دي، وعده کړې دي چې په دې برخه کې همکاري کوي، خو په عملی برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوی.
سعادت صاحب، د حکمت صاحب د خبرې په ځواب کې تاسو څه وایئ؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف له اول نه روښانه و. مونږ د سیاسي احزابو له مشرانو سره هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي، د حکومت، سیاسي احزابو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ترمنځ، هغه طرحه چې دوی حکومت ته وړاندې کړې وه تر څو راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي، همدا ډول د ټاکنې نظام تغییر غوښتی و او د پراخ نظارت حق ورکول و. په لومړي سر کې هم موږ دوی ته ویلو هر هغه ممکنه طرحه چې وخت په کتو سره او د میزان 28مه نیټه ونه ګواښوي، موږ یې د سر په تور سترګو منو. په اوس کې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه لري چې په قانون کې تغییرات راوړي، او د قانون کې هم بدلون راوستل هغه خپل وخت لري. په ورته وخت کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده هم په دغه موده کې چې موږ تاسو ټاکنو ته لرو، ممکنه ده چې ولې توانیږو په دغه موده کې موږ تاسو د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ وختونه دوی ته همیشه دغه وخت تاسو راشي له دغه بهیر څخه درست او قوي نظارت وکړي، تاسو قوي نظارت وکولای شي دغه پروسه نور هم
د موږ معلوماتو په اساس باندې. دوی د طرحه ډیره وړاندې سپارلې او خو تاسو ور باندې غور نه کړی؟
دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن څخه 15 میاشتې مخکې خپل طرحه حکومت ته سپارلې وه چې په هغه کې ټاکنو نظام بدلون و. نه یوازې د ټاکنو په ورځ، بلکې په څلور وړه پړاوونه باید میتریک ترسره شي وای. اما په هغه وخت کې نه سیاسي عذاب زموږ سره خپل موږ غږ بدرګه کړو، او نه هم حکومت زموږ لاسنیوي وکړو، او نه هم مرستندوی بنسټونو خاص علاقه دې لپاره درلودل چې موږ دې وتوانیږو په دغه سیستم د ټاکنې ترسره کړو. موږ مجبور شو په کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګو. د سیاسي عذاب او تاسپیګي چې په دغه څه موده کې دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی غوښتنه ده کوي چې باید د دوی طرح باید پلی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم له دوی څخه دا غوښتنه ده چې هر هغه طرحه چې هغه د شفافیت باندې مستقیم اغیزه کوي او د میزان اتویشتمه نیټه نه ګواښوي هغه موږ ته د منلو وړ ده. د دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د میزان پر اتویشتمه انتخابات ترسره شي. احزاب هم غواړي چې شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شپه ورځ په دې باندې کار کوي چې د خلکو بایللی اعتماد په دغه پروسه را ژوندی کړي او د شفافیت دپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه عقلاً مؤثر تمام شي. اما دا چې څه ډول کولای شو د شفافیت ته لاره پیدا کړو، آیا هغه ممکنه لارې میکانیزمونه چې هغه وتوانیږو په دغه موده کې هغه پلی شي او عملي جنبه غوره کړي، په هغې باندې به اثر کار وشي؟
حقمل صاحب، دوی وایي چې وخت کم ده، طرحه ناوخته سپارل سوې ده او تاسې بیا هم ټینګار کوئ، او د تاسو وروستي اقدامات څه دي په دې برخه کې؟
اول سره او د سیاسي ګوندونو سره اندېښنه دا ده چې دغه ټاکنې او دغه اوسنی سیستم په دې کې رڼو ټاکنو د ترسره کېدو هیڅ احتمال نه لیدل کېږي، او تر کومه پورې چې دوی خپلې چارې پر مخ وړي هغه یو ورخیزې دي. له سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او مشوره کې دوی خپلې چارې مخ ته نه وړي، او د نوملیکنې په پروسه کې ډېر پراخ تقلب شوی دی، همدارنګه د سټیکرونو په برخه کې، همدارنګه د تذکرو د ویش په برخه کې چې ډیر زیات مثالونه موجود دي دغه درغلي او تقلب. نو د سیاسي ګوندونو اندېښنه دا ده چې کچیرته دا روان په همدې ډول مختزي د ټاکنې به هم نه درغلي ډکې وي او پایلې به بیا هیڅ حال لپاره د منلو وړ نه وي. لنډه دا چې حتی کېدای شي چې هیواد د بحران لور ته بوزي.
دوی یوازې ادعا ترسره کوي، د ثبوت لپاره هیڅ هم نه لري. کومه او تاسو واقعا ضرب زبانی هم یاد ولرو او د خپل د ټلیفون حساب ماشين راوخلو، هغه کسانو چې دوی ځانونه نوماند کړي دي د ولسی جرګې لپاره او د ولسوالیو شوراګانو د پاره چې دوی ځانونه نوماند کړي وو، هغه حمایوي تذکرې په هغه کې خو نه ډوپلیکیټ شته، نه تکراري شته، نه هیڅ شی پکې نشته.
ګوره، یو شی چې د یادولو وړ ده، په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد هم راووتل، جعلي تذکرې هم راووتل، سټیکرونه هم راووتل، تاسو هغه نه منئ؟
مونږ همیشه له دوی سره دغه ژمنه کړې ده چې مونږ به هم دغه پاک او ناپاک سټیکرونه سره جلا کوو، اما هغه رقم چې دوی ښایي هغه د خنداور رقم دی. دوی وایي چې 2.3 میلیونه پورې سفتي نام ترسره شوی دی. که مونږ دغه کسانو چې دوی ځانونه کاندید کړي دي، دوی حمایوي تذکرې حساب کو د 6 میلیونه دغه زیاتیږي. دوی د هم کله چې یو څوک یو موضوع نقدی باید تور کله چې پوری کوي، دوی باید خپل درس رقم له خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک او ولسونه په اعتماد وکړي.
خپل سب تاسو په دې برخه کې اسناد لري چې انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي؟
په زرګونو دا ډول اسناد موجود دي، هم په کابل کې، هم په ولایتو کې. تاسو په رسنیو کې لیدلې وي او په خپل حکمتیار صاحب سمو دا وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې 40 داسې تذکرې رسنیو ته وښودې چې هغه یو نوم باندې اخیستل شوی دی، او سټیکرونه هم ور باندې لګیدلی. د دې ترڅنګ موږ سره داسې تذکرې هم شته چې د مړو تذکرې دي، په هغه باندې هم سټیکرونه لګیدلی. خلک نشته دي، وفات شوی دي، تذکرې اوس موجود دي او سټیکرونه ور باندې لګیدلی. همدارنګه
د انتخاباتو کمیسیون وایي دا څه معنی خو وایي چې کله موږ سیستم ته شای داخلو، هلته موږ شفافیت تضمینوي، یعنی داسې به څه ونه شي چې هلته داسې تذکرې داخلې شي.
وګوره، دوی چې دغه د نوملیکنې پروسه عملي کړله چې دوی وایي چې 9 میلیونه شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، د دې نوملیکنې د اثبات لپاره هم دوی دلایل نه لري چې دغه ثابته کړي چې هغه په رښتیا هم 9 میلیونه کسانو په صحیح ډول نوملیکنه کړې ده او که نه. موږ وایي چې دغه ارقام ډېر زیات دي، دا خیالي ارقام دي، او کېدای شي دا د 3 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي، ځکه دوی دغه ارقام نشي ثابتولی، او که ثابت یې هم کې هغه به ډېره ناوخته وي. نو بل دا چې دوی دغه نوملیکنه په تدریجي ډول ترسره کړې نه ده، یعنی په یوه نیمه میاشت کې د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
احتمالي کاندیدانو خلک هڅولي تر څو پرې تذکرې واخلي، د خلکو همکاري به انتخاباتو کمیسیون سره وه، دا امکان لري؟
وګورئ، اغه ارقام چې دوی خې چې 9 میلیونه په شاوخوا کې په یوه میاشت کې یا یوه نیمه میاشت کې، دا بیخي د عقل نه، منطق نه لري خبره ده. دا هیڅ امکان نه لري چې په دې شمېر کې خلکو نوملیکنه وکړي. سیاسي ګوندونه، یوازې حزب اسلامي نه بلکې ټول سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې دا ارقام ډیر لوړ دي او دا د حقیقت نه ډیر لري.
مننه. په دې اړه زیات بحثونه سوي، ازادي راډیو په دې اړه باندې بحثونه جوړ کړي. قضاوت خلکو ته پریږدو چې قضاوت دوی په یو کې، یعنی تاسو دا خبرې واوریدل. راځو اصلي موضوع ته. ورسته له هغه چې دا حکومت کمیټه جوړه نه سوله او د سیاسي ګوندونو جریانونو د ارګ همدارنګ انتخاباتو کمیسیون ترمن جوړجاړی رامنځته نه سه، تاسو وایي مظاهری په لار اچولې که په دې اړه باندې معلومات ورکړي، د څرنګوالي په اړه باندې معلومات ورکړي، خلکو ته مزاحمت نه جوړوي، څرنګه مظاهری دي؟
او رسلاغه چې سیاسي ګوندونه د نتیجې ته ورسېدل چې د ټاکنو کمیسیون او حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي، او په دغه موده کې په دغه اتو میاشتو کې یو کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه او په دې اکړه په دې برخه کې ډیره زیاته بې اعتنايي شوې ده. نو سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې دوی به په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې سوله ایز مظاهره کوي، مدني حرکتونه به کوي او دا د دوی قانوني حق دی چې دا کار وکړي. په پام کې و چې دغه مظاهره د تیرې شمې په ورځ پیل شي. د ارګ لخوا د سیاسي ګوندونو سره تماس ونیول شو چې باید په دې برخه کې خبرو ته مشورو ته ادامه ورکړو. همغه و چې په ارګ کې یوه غونډه جوړه شوه د جمهور رئیس په مشرۍ، خو هغې غونډې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو بالاخره سیاسي ګوندونو تصمیم ونیو چې سر له نن چهارشنبې نه په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونو په وړاندې مظاهرې وکړي، لاریونونه وکړي. البته دا د مظاهرو پیل دی، دا کېدای شي دوام وکړي تر هغه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه وي منلي.
صدات صاحب، دغه نوې مظاهرې چې پیل شوې دي څومره تاسې په وړاندې د کارو په وړاندې خنډ رامنځته کوي؟
جناب افغان صاحب، په تېرو دولسو ورځو کې هغه ورځو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر دروازې د معترضینو له لوري تړل شوې، په داسې حال کې چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کومه ستونزه مشکل هم نه درلود، اما دوی خپل ادرس غلط کړی وو. یو ځل بیا همدغه موضوع نن بیا تکرارېږي. سیاسي احزاب هم په ټول هیواد کې دوی راوتلي، د دغه ملي پروسې په وړاندې دوی خنډ جوړوي. تظاهرات لاریونونه د ټولو هیوادوالو حق دي، اما د قانون پر اساس. بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکا او راکټ او کلاشینکوف سره فکر نه کړم. هغه ته موږ او تاسو مدني حرکت وویلې شو. خدای دې وکړي سیاسي عذاب داس مدني حرکتونه په لاره واچوي چې چاته مزاحمت ونه کړي، د ملي پروسو په وړاندې خنډ جوړ نشي، او یا هم امغه د غلط فرهنګ دلته یو ځل بیا په مغه شان مخ ته ولاړ نشي، چې د غاښونو او د خلو ماتولو ته خبر ونه رسیږي، د کابل د برق قطع کولو اختارونه چې فکر نکړم دا هیڅ کله مدني حرکت دی او نه د تم کو تاسو مدني حرکت ویلی شو. مخکې یو څه چې اشاره وشول دی وی چې په دې کې د درست رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې خلکو سره نه شری کړی. موږ اوس هم وایو چې دغه 9 میلیونه چې موږ صرف کړی دي، که تاسو موږ ته مزایمت نه وای کړی، 12 ورځې زموږ د دفتر دروازې نه وای په دغه 12 ورځو کې موږ څلور مینه کسان سیستم ته داخلول. نن به موږ دغه درست رقم له خپل هیوادوالو سره شریک کړی وای چې په لورو پرتو سیمو کې د کوم قومندانانو د کوم زورواکو لاس ته زموږ ټیکل ویدلې دي، څه ډول دغه نه غلطه استفاده شوی او څه ډول موږ دغه تصفیه کوو. اما بدبختانه همیشه مزاحمت د دې باعث شوی دی چې موږ ونه توانې خپل چارو ته رسیدګي وکړو. د دې ترڅنګ دوی وایي چې دا منطق نه مني. اوس هغه وخت نه دی افغان صاحب، موږ او تاسو باید قوي دلایل ولرو. سید د مون 9 میلیونه نه مني، د تو وایي چې 3 میلیونه سفتنان تر سره شوی دی. څه اسناد څه لري په لاس کې؟ دا خو نشي ویل کېږي چې یعنی هیڅ امکان هیواد وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. په 21 میلیونو کارتونو د رای تر انتخابات تر سره کول هغه ممکنه و، په داسې هیواد کې چې 10 میلیونه نفوس لري 21 میلیونه واجد شرایط وو. نن 9 میلیونه سفتنان تر سره شوی دی، اما د دې پروسې په وړاندې خنډ ګرځي. فکر نه کړم چې دا دغه پروسې په یاد د هیوادوالو په ګټه وسیږي. راځي موږ او تاسو منطقي فکر وکړو. سیاسي عذاب په یک افغان سپ 2% کاندیدان لري، او 2% کاندیدان لري، اما د ټول دغه پروسه مالکین د دوی ځان بولی. دریم 9% مستقل کاندیدان دي. راځي د دریم 9% خلکو چې اکثریت دی د هغه ملي اراده باید مختر پولاند نه کړو.
حکمل صاحب، د مخکې یادونه وکړه، د تاسو د خپل مظاهرو د څرنګوالي په اړه کوم معلومات ورکړي؟ یم مظاهرې به څه ډول داسې به ملک په خونه کاندیدانو چې د پرلط خیمه ویل غیر قانوني اقدامات وکړ، بل اخره حکومت مجبور شو دی په وړاندې باندې جدي اقدام وکړي. تاسو د مظاهرو د څرنګوالي په اړه راته وایي چې څنګه مظاهرې به مزاحمت به خلکو ته خلق نه کی؟ آیا د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې به ستونزې جوړې نه کی؟ دوی کارونه به ځنډ نه کی؟
اول زه یو لنډ وضاحت لرم. هغه دا دی چې سیاسي ګوندونه هیڅ کله دغه پروسې تحریمېدل نه غواړي. دا یو ملي پروسه ده او سیاسي
ګوندونه د انتخاباتي نظام د بدلون او تغییر هم وخت کم ده.
ګوره افغان صاحب، دا یو ملي پروسه ده، لکه څنګه چې نور افغانان د دغه پروسې پلوي کوي، سیاسي ګوندونه هم د دې پلوي دي چې دغه پروسه باید تطبیق شي، عملي شي، او موږ د انتخاباتو پرته بل هیڅ بدیل نه لرو. د هیواد د بحران د وتلو یوازینۍ لاره انتخابات دي. دا انتخابات باید ونه ځنډول شي، په خپل وخت تر سره شي، او هیڅ بدیل نه لیدل کیږي. دویم دا چې سادات صاحب وای چې تاسو دلیل نه لرئ چې وای چې دغه ارقام جعلی دي، جعلی نه دي. مونږ وای چې اول د سیاسي ګوندونو اجماع چې تقریبا 15 سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي، دوی ټول دا خبره کوي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا نه حملونه. نو کله چې ټول سیاسي ګوندونه په دې نظر وي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا په خپل یو شوبه اجماع ده، یعنی د سیاسي ګوندونو اجماع په مجموع کې دا خبره کوي، یوازې حزب اسلامي دا خبره نه کوي. دویم دا چې دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له نظارت پرته ترسره شوې ده، هلته هیڅ ډول نظارت موجود نه و. نو کله چې نظارت موجود نه وي، دا په څه معنی ده؟ په دې معنی ده چې دوی په خپله په دې برخه کې تقلب ته زمینه مساعده کړې.
نظارت په اړه باندې غوښتنې په بار بار غوښتنې کړې د خبریالانو، مدني فعالانو، همدارنګه ورسره څنګه سیاسي ګوندونو احزابونه کېدای شي هغه مراکز ته دوی ورغلي نه وي.
وګوره، سیاسي ګوندونو یو غوښتنه همدا ده چې دغه پروسې باندې باید سیاسي ګوندونه دقیق نظارت ولري، یعنی دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې. اما دغه زمينه سازي حزب ته نه ده شوې، له حزب سره اړیکې نه دي نیول شوې، له حزب ته دغه چانس او فرصت نه دی برابر شوی چې دوی دغه پروسې نظارت وکړي، ځکه شرایط او د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه په یو داسې ډول پرمخ وړي چې هلته د سیاسي ګوندونو او حزب لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده.
ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری سیاسي عذاب ته مسایله کړي و فکر نه کړم چې په تیرو کې موږ دغه ډول بیلګه ولرو. تر دې سرحده پورې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری حتی د سیاسي عذاب نه دی غوښتنه وکړه چې موږ به تاسو ته په کمیسیون کې غلطه یو دفتر درکړو، یو اتاق به درکړو، تر څو تاسو وتوانیږئ د ټولو پروسو څخه نظارت وکړئ. بدبختانه چې هیڅوک هم را نغلل. همدا اوس هم دغه سیاسي عذاب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو د نظارت کارتونه تر اوسه پورې تاسو اخیستي، تر څو دغه ملي پروسې څخه نظارت وکړي. د ټولو رسنیو نه اعلان ورته کړی دی، څو ظلم د دوی نه غوښتنه
کوي. د پروسیسر مخالفت په دې کې چې دوی غوښتنه نه منل سوي، دغه نظام بدلون غواړي، انتخاباتي نظام بدلون غواړي. دوی بیا څنګه ولاړ سي مالته کارت واخلي، هلته کینی نظارت وکړي؟ دوی خو لسره تاسو دغه پروسه منین.
مشکل هم دغه دی، موږ د دوی نه غوښتنه دغه ده چې دغه نه کله چې تاسو وایي چې بل بدیل نه لرو، انتخابات هم باید میزان پاته وشته هم تر سره شینو. دا هیڅ معنا نه لري چې ماته په ټاکنې نظام کې تغییر راواله، په دغه کمه موده کې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړه. همدا اوس په نور میکانیزمونو باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کار تر سره کړی دی، همدا اوس کار پی کوي چې وتوانیږو د ټاکنو په ورځ باندې شفافیت رامنځته کړو. اما بدبختانه موږ وخت ډیر هم دوی ضایع کوي، هڅه لري کوي چې دغه پروسې په وړاندې خلاص
شي. نن چې چهارشنبه ده، د سیاسي ګوندونو خپل مظاهری شروع کړي دي، کېدای شي نورې هم پراخېسي. د لومړۍ ورځې تاسو د کارونو په وړاندې خنډ نه ده؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
په حتما خنډ ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې ته دوی مدني حرکتونه هم تر سره کوي، څه چې په قانون کې ویل شوي دي په هماغه اساس باندې مدني حرکت باید تر سره کړو. همیشه زموږ هغه څه چې وایو کوي هغه کې ډېر تفاوت وسیږي. کم دا اوس هم ښه به دغه وي چې د رسنیو همکاران دغه ډول مدني حرکتونه له نږدې وڅاري او له خلکو سره شریک کړي چې مدني حرکت له قانون کې څه ډول تعریف شوی دی او دا حرکتونه چې تر سره کیږي په کوم ډول تر سره کیږي. زما غوښتنه دغه ده چې دوی دې حتی یو ساعت هم نور زموږ په وړاندې خنډ نه جوړوي. خدای مکړه چې داسې نه شي د میزان 28مه نیټه وګواښي او که دا ځلې د ټاکنو دغه شته پروسې لمن د افغانستان څخه وټوله شوه، بیا به فکر نه کړم چې موږ او تاسو دې په افغانستان کې په سلامیزه توګه د قدرت انتقال لپاره زمینه برابره
کړو. حکمل سب څومره ډاډ ورکولای شي چې همدغه مظاهری به مدني وي؟
سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې ډېرې پخوا مطرح کړې دي او نه د نظارت حق ورکړل شوی، نه په نظام کې د ټاکنو بدلون راغلی، نه د بایومیټریک پروسه عملی شوې ده. دوی هیڅ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حساب سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. یعنی اوس خو دوی وایي چې وخت کم دی، لیکن اتم میاشتې وړاندې په دې اکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تماسونه نیول شوي، خبرې شوي، غونډې شوي، جلسې نیول شوي، خو تر اوسه دغو ناستو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دویم قدم کې دا کوم لاریونونه چې پیل شوي دي، مدني اعتراضونه دي، سوله ایز اعتراضونه دي، دا د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اصلاح لپاره دي، نه د دې لپاره چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې خنډونه رامنځته شي. احزاب غواړي چې په دغه پروسه کې اصلاحات رامنځته شي، تحریموي نه، د دې پروسې په وړاندې خنډ نه واقع کیږي، بلکې دا پروسې غواړي چې د دې پروسې په برخه کې همکاري وکړي تر څو د تقلب مخه ونیول شي، د تقلب دروازې بند شي. ځکه د احزاب اندېښنه دا ده چې که په اوسني شکل انتخابات ترسره شي، دا نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې ستونزې لا ډېرې زیاتوي، هیواد د بحران په لورې بیا او پایلې به بیا هیچا لپاره د منلو وړ نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د اعصاب او سیاسي ګوندونو د غوښتنو ته مثبت ځواب وایي تر څو وکولای شو داسې ټاکنې ترسره کړو چې په نتیجه کې یو درون معتبر او د خلکو د ارادې مماثل پارلمان رامنځته شي.
صدر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې سیاسي ګوندونو جریانونو احزاب خپل خبره باندې ټینګ ولاړ دي، دوی وایي موږ خپل حق غواړو، مظاهرې کوو، د موږ مدني حق ده او قانون هم ورته ورکړی ده، د تاسې د حل لاره څه کې ویني؟ یعنې په دې برخه کې حکومت کوم مسؤلیت لري، څه وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون سره همغږي واوسیږي او دا پروسه په مخ کې ولاړ شي؟
هغه ټول دلته د ټاکنو په اړه باندې خپل مسؤلیتونه لري، خپل ملي مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون ته ژمن دی. موږ به همدغه قوانینو پر اساس ټاکنې مخته وړو، ټاکنې به ترسره کوو، حق به حقدار ته سپارو، داسې یو ملي شورا به رامنځته کوو چې هغه په رښتینې توګه د خلکو استازیتوب وکړي. او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو څخه هم دا ډول د نور دا ډول نهادونو څخه زموږ وختونه هم دغه د کله چې دوی د نور د پاره دیموکراسي غواړي، هم دا ډول دوی هڅه دی کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د حکومت مسؤلیتونه مشخص دي، د ټاکنو امنیت باید ونیسي، د ټاکنو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، دوی بستر مسایل کې تر څو موږ ټاکنې ترسره کړو. د دې ترڅنګ د سیاسي احزابو مسؤلیت هم معلوم دی، دوی باید دغه پروسې سره همکار ووسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې ودرېږي او دغه پروسې د پلي کېدو مانی وګرځي.
یو یادونه زه هم کوم، په پای کې ډیره لنډه مختصره، هغه دا چې سیاسي ګوندونه سره لدی چې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي، په څنګ کې د خبراترو دروازې هم واځي پریدي، یعنی هم له کمیسیون سره هم له حکومت سره زمونږ خبرې به هم دوام کوي. او امیدوارو مدار چې د خبرې نتیجه ورکړي تر څو د اړتیا پیښ نه شي چې دغه مدني اعتراضونه دوام وکړي او بیا په نتیجه کې هغه سره مست شي چې مسؤلیت باید کمیسیون او د حکومت پر غاړه.